السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې اورئ امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د افغانستان د لیکلای شوی ولسمشر اشرف غنی په ارتباط تازه څرګندونې کړې.
ما د شنبې په شپه له جمهور رئیس غنی سره په ټلیفون خبرې وکړې، پر هغه مې فشار راوړ څو ډاډ ترلاسه کړم چې هغه د طالبانو په مشرۍ یو نوي حکومت ته د واک د لیږد له هغه پلان سره موافق دی چې موږ یې د عملي کېدو هڅه کوو.
کندوزیان د درملو نشتوالي شکایت کوي.
کتاب
پلورون کی چوائی
عام مطالعہ کتاب کمنگ درتوی نو دورہ جمنگ دوا یادری دانی خرسو نو غا ہتا غا مصارف ہم نہ پورا کئی
دوونیس پروگرامونا پا دویما نیمائی کلرو جوان پشیبو کے آو دے آزادی راڈیو یونیسف گرد پروگرام
کوکولا او پیپسی د نور شاین ډیر زیات مزرات به زیات دي، خصوصا د وړو د پاره، د نوي ځوانانو د پاره او حتی د کاهلانو د پاره خطرناک عادت پیدا کوي.
تر هر څه مخکې اسد الله الدین د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د خزو څنګه رامنځته کوي. پاکستان کې د تحریک لبای ګوند مظاهرو د پاتره سوالو هوکړه وکړه او د کرکټ په نړیوال جام کې نن انګلستان او سریلانکا ټیمونه لوبه کوي. بشپړ خبرونه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په پام کې لري چې خپل اډانه کې د خزو لپاره یو څانګه جوړ کړي. دغه وزارت ویان محمد صادق عاکف نن ازادي رادیو ته ویل چې د ټولنې اصلاح د خزو له ګډون پرته امکان نه لري.
په یو اداره باندې کار کوو چې هغه به د خزو لپاره وي، ځکه د ټولنې اصلاح یوازې د سړی اصلاح نه ده، بلکې د زنانو اصلاح او د خزو اصلاح ډېر د دواړو اړینه ده.
د طالبانو حکومت په کابل کې د خزو چارو په خوانی وزارت د امر بالمعروف په نوم ونوموه. له دې سره داسې اندېښنې راپورته شوې چې طالبان په یو ډول غواړي بیرته د تیر په څیر یو حکومت رامنځته کړي چې د خزو ونډه پکې نه وه. اوس هم چې طالبانو کومه سرپرسته کابینه اعلان کړې، کومه ښځه پکې نشته، خو طالبانو له دې وړاندې ویلي چې دوی د خزو چارو وزارت لغوه کړی نه دی او غواړي چې په یو نوي چوکاټ کې ورته زمينه سازي وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وای تر اوسه هم له بانکونو د پیسو اخیستلو ستونزه پر خپل ځای ده. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال محمد یونس مومند نن ازادي راډیو ته ویل چې دا افغان سوداګر نشي کولی دا مهال ډېرې پیسې له بانکونو واخلي او هیواد ته د وارداتو کچه هم له همدې کبله ټیټه شوې ده. ښاغلی مومند وایي سوداګر کولی شي په اونۍ کې یوازې 20,000 افغانۍ یا $200 له بانک څخه واخلي چې له همدې عمله نشي کولی چې له هیواده بهر د وارداتي توکو پیسې ورکړي او توکي افغانستان ته وارد کړي. د ښاغلي مومند په خبره د دې ستونزې د حل په خاطر د افغانستان بانک خپله ژمنه نه ده عملي کړې. د افغانستان بانک مسؤولانو یوه اونۍ مخکې ازادي راډیو ته وویل چې دوی سوداګرو ته اسانتیاوې برابروي او له بهره د وارددونکو خوراکي توکو پیسې ورته لیږدوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر له افغانستانه د څلوېښت ټنه زلغوزو ور رسیدل د پیکینګ او کابل ترمنځ د همکارۍ لویه نښه بللې ده. وانګ یی نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د زلغوزو دا کارګو د چین پودونګ هوایي ډګر ته ور رسیدلې ده. وانګ یی ویلي د دې کارګټه دواړو هیوادونو ته رسیږي او عاید د افغان بزګرانو جیبونو ته ځي. د طالبانو حکومت پرون خبر ورکړ چې په کامیر الوتکه کې دا زلغوزي چین ته صادر کړل. چین د افغانستان د زلغوزو لوی پیرودونکی دی او نږدې دوه کاله وړاندې خصوصي سکتورونو دې برخه کې د 2.2 میلیارد ډالر په ارزښت تړون هم لاسلیک کړ. د تحریک لبایک پاکستان منشوي ګوند او د پاکستان د حکومت ترمنځ د دې ګوند د لسورزنی لاریون د ختمېدو لپاره یو موافقه وشوه. د دغه لاریون چې په تاریخوالي هم اوختي برخوال له پاکستانه د فرانسې د سفیر د اخراج او د خپل رهبر سعد رضوی د خوشی کول غوښتنه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او مذهبي مشر مفتي منیب الرحمن چې په دغه خبرو کې برخه درلوده پرون په اسلام آباد کې د کانفرنس پر مهال د دې موافقه په اړه نور جزئیات ورنکړل. منیب الرحمن مهمانو ویل چې د دې موافقه مثبت نتیجه او جزئیات به شاوخوا په یو اونۍ کې ولسته روښانه شي. او د کرکټ په نړیوال جام کې نن انګلستان او سریلانکا ټیمونه د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. انګلستان د خپل ګروپ د سر ځای لري او تر اوسه یې د استرالیا، بنگلاديش او ویسټ انډیز په وړاندې دریو لوبو کې بریا خپل کړې ده. سریلانکا بیا له دریو لوبو یوازې یو د بنگلاديش په وړاندې ګټلې. د دوی لوبه د ماښام په شپږ نیمو پیلېږي. د افغانستان ټیم چې پرونی نامیبیا ته ماته ورکړې او تر هغې مخکې سکاټلند مات کړی و، د نومبر په درېیمه یعنې همدا چهارشنبه له هند سره مخامخ کیږي. هند بیا تر دې دمه خپلې دواړه لومړۍ لوبې په پاکستان او نیوزیلند بایللې دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې به هم ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي د افغانستان ګوښه شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی ورسره پر هغه پلان هوکړه کړې و چې واک به د طالبانو په مشرۍ یو ټولګډونه حکومت ته سپاري. خو انټونی بلینکن وایي ښاغلی غنی د دې هوکړې له عملي کېدو مخکې له افغانستان ووت. د امریکا دا لوړ پوړی ډیپلومات د افغان حکومت له سقوط سره له دې هېواد د خپلو عسکرو له ویستو دفاع کوي او زیاتوي هلته خپل اهداف ترلاسه کړي دي. جزئیات په دغه راپور کې.
د اگست په 15مه طالبان پر کابل واکمن شول او جمهوریت نظام سقوط وکړ. خو ښکاری چې واک ته د طالبانو رسیدل د دوی جګړې قوت نه بلکې د یوې هوکړې پایله وه. هغه هوکړه چې واکه طالبان ته لګداوه خو له اوسني شکل په یو بل باندې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي طالبانو ته د واک د لیکت پلان د افغانستان د ګوښشوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره هم شریک شوه او هغه منلی و. خغلی بلینکن له سی بی ایس ټلویزیون سره خپل نوی مرکه کې وویل خغلی غنی دا ډاډ هم ورکړی و ک طالبان دا کار ونه کړي تر مرګ ور سره جنګیږي.
ما د شنبې په شپه له جمهور رئیس غنی سره په ټلیفون خبرې وکړې. پر هغه مې فشار راوړ څو ډاډ ترلاسه کړم چې هغه د طالبانو په مشرۍ یو نوی حکومت ته د واک د لیږد له هغه پلان سره موافق دی چې موږ یې د عملي کېدو هڅه کوو. هغه چې ټول ګډونه به وي او د افغان ټولنې ټول اړخونه به پکې شامل وي. هغه ماته په ټلیفون وویل دی چمتو دی خو که طالبان دا کار ونه کړي د مرګ تر وخته ورسره جنګیږي. خو په سبا هغه له افغانستانه ووت. له جمهور رئیس غنی سره له څو اونیو او میاشتو راهیسې بوخت وم.
خو د افغانستان ګوښشوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د واک پرې خو دوه ولوطن څخه د وټو په اړه خپل پیغام کې چوړان د خپور شوی ویلی وو د وینې تویدنې او د ویجاړې د مخنیوي په موخه یې ارګ پرې خو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان سقوط ته په اشاره وایي هیڅ استخباراتي ادارې دا وړاندوینه نه وکړي چې په یو لس ورځو کې به دا هر څه پیښ شي. خو انټونی بلینکن د افغان حکومت له سقوط سره سره له دې هېواده د امریکایي عسکرو له ویستو دفاع کوي او زیاتوي هلته یې خپل اهداف ترلاسه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاتوي اوس مهال دوی نه یوازې له افغانستانه د امریکایي عسکرو د ویستو بلکې په دې هېواد کې د خپل شل کلن حضور په ارزونه بوخت دي. د ښاغلی بلینکن په خبره امریکا د خپل تاریخ تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسولې او جمهور رئیس بایدن دا ډاډ ترلاسه کړی چې نور د دوی بل نسل مجبور نه دی چې افغانستان ته د جګړې لپاره ولاړ شي. هغه څه چې د دې د خپل هیواد په ګټه بولي. خو په افغانستان کې د امریکا اهداف څه وو او آیا ترلاسه شوي؟ شنونکي عبدالباری آرس.
د امریکا عمده اهداف دراتک دا و چې القاعده په افغانستان کې لمنځه یوسي، د مخدرات توکو په وړاندې باندې مؤثره مبارزه وکړي او یو د دیموکراسي پر بنسټ یو ښه حکومت ولري په افغانستان کې رامنځته کړي چې دا یو هم تر سره نسو.
لدی وړاندې هم ګڼو امریکایي چارواکو په افغانستان کې د خپل اهداف د ترلاسه کېدو خبره تکرار کړي. خوزنی او سناتورانو او پخوانیو چارواکو بیا دا ادعا ننګولې او افغانستان په یو ځای ډول د ټولو امریکایي عسکرو وستل د خپل ملي امنیت لپاره ګواخ بلل دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي پخوانی استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي وو دوی غوښتل واک په داسې ډول ولګدوي چې هیڅ بنسټ ونه نړیږي او تر خوای دی یو ټولګډوره حکومت جوړېدو ته لار خلاص شي. خو خلیلزاد هم ویلي په ناڅاپي توګه د ښاغلي غنی تک دا پلان خراب کړ. محمد اشرف غنی بیا د دینی واک او لد سره د واک د شریکیدو د پلان په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کندوز ګڼ خلک شکایت کوي چې په دولتي روغتونونو کې ښه خدمات نه وړاندې کیږي. د خلکو د خبرو لمخې چې د دې ولایت په ټولو لسوالیو کې کلینیکونه شته خو دارو درمل او مسلکي کسان نه لري. دوی وایي په ډیرو حالاتو کې عاجل ناروغان لکه د میندوارو میرمنو ژوند له ګواښ سره مخ وي. دوی له طالبانو غواړي چې د روغتیایي ستونزو د هواري په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. تفصیل په دغه راپور کې
د کندز ولایت یو شمیر اوسیدونکو انتقاد کوي چې د پخوانی حکومت په حاکمیت کې په دولتي روغتونونو کې عام ولس ته ښه خدمتونه وړاندې کېدل، خو لکه رئیس چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي نو د دې ولایت په دولتي روغتیایي مرکزونو کې د روغتیایي خدمتونو کچه خورا پیکه شوې ده. د کندز ښار د سیدرک سیمې یو اوسیدونکی 40 کلن اسدالله علی خیل په دولتي روغتونونو کې د درملو نشټوالی د بیوزلو کسانو پر وړاندې جدي ننګونه بولي.
موږ څنګه شپخانه ده واقعیت درته چې بعض وخت موږ خپله ځو زیاتره وخت پرده راکي او کلینیکو کې موږ ته دوا نه راکي سمه، خو دوا کمبوتیا ده، دوا هېڅ نشته په کلینیکو کې، شته خو به کار نه کوي. دواګانې یو پاکټ نیم پاکټ ورکې، هغه هېڅ معنی نه لري. باید داسې دوا ورکړي چې پوره دوا ورکړي، انسان ته تداوي مغلته اوسي.
15 کلن ګلزمان ایماق د دې ولایت د شهرداري ولسوالۍ د قاریخانې د کلی اوسیدونکی دی. د نموړي په خبره په دولتي کلینیکونو کې د درملو نشټوالي ترڅنګ ښه خدمتونه نه وړاندې کیږي او بیا خصوصي روغتونونو ته د لوړو قیمتونو له امله څوک مراجعه نشي کولای.
امیال ما یک پا مایده داریم، همی 420 هر چی کردیم پایش مایچی نشد. دکتر آیستارم
زه یو ناروغ لرم چی پشای ما تسوی ده، حوزوی روختون تا می انتقال کرد، حال ده کابو و لس بزی بستر و خو امکانات او درمل نو بخواه که بشه خدمتون رو برندی که دل نو ارسوم چی ناروغ می شخصی روختون تا انتقال کرد او دل تا پا 5 روزو که ایراد خشل زرافغانی وقته ل اسلامي امارت څخه غواړم چې د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړي.
د کندز د قلعزال ولسوالۍ یو وسیدونکی خیر محمد کاکړ په دولتي روغتیایي مرکزونو کې د درملو د کمښت سربیره بل لویه ستونزه د مسلکي ډاکترانو او روغتیاپالانو نشتوالی یادوي.
زمونږ هم دغه دا دی چې زمونږ په درې څلور غټ کلینیکونه لري، په هغو کې زنانه ډاکټر نشته دی. همیش وزارت مونږ ته وایي چې مونږ تاسو ته د معاش په خاطر باندې هر ډاکټر زنانه زریږي خو د معاش کم ورکوي، بس نه راځي. هلته زمونږ مریضان چې راځي په لاره کې طلب کیږي د زنانه بخش لپاره رسیدګي کندوز ته نشته ولی 3-4 کیلومتره مسافه ده زمونږ د کندوز ته. مابین
د کندوز ولایت د عامه روغتیا د ریاست مرستیال ډاکټر نبی اعظمي بیا د دې ولایت په دولتي روغتیایي مرکزونو کې د تجهیزاتو او درملو نشتوالی ده ردوي.
ما در سطح ولایت کندوز در حدود 75 کلینیک
موږ د کندوز ولایت په کچه کابو 15 روغتیایي مرکزونه لرو چې ټول یې فعال دي او د پخوا په شان خدمتونه وړاندې کوي. زموږ ډاکټر صاحبان او روغتیاپالان هر ورځ خپل دندو ته راځي او د خلکو په خدمت کې دي.
د کندز د عامه روغتیا د چارواکو د معلوماتو له مخې د دې ولایت په کچه 6 دولتي روغتیایي مرکزونه فعالیت لري او په ټولو مرکزونو کې مسلکي ډاکتران قابلی او روغتیاپالان په دندو ګمارل شوي دي تر څو خلکو ته ښه صحي خدمتونه وړاندې کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي راډیو ته غوږیست. اوس به ورشو ننګرهار ته. په ننګرهار کې چې ګڼې چاپخونې د کتابونو هلته فعالې وي، اوس وایي چې کاروبار یې سخت زیانونو سره مخ دی او خلک کتابونه نه اخلي. دوی وایي د دغه کار اصلي عامل وروستي تحولات او اقتصادي ستونزې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د افغانستان ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې له تیرو اوږدو کلونو راهیسې په کې له پېښور وروسته د کتابونو د خپرولو یو شمېر ټولنې رامخته شوې وي او په سلګونو عنوانو کتابونه یې خپاره کړي ول. خو په تیر یو نیم کال کې چې د کورونا د وبا له امله پوهنتونونه رخصت شوي ول، د کتاب په بازار یې سخت منفي اغېز کړی و، خو د کتابونو د چاپ لړۍ نه وه درېدلې. خو اوس چې تازه په افغانستان کې طالبان واکمن شوي، د کتاب خپرولو لړۍ په ټپه درېدلې او کتاب پلورونکي د کتاب له بازاره شکایت کوي. په جلال آباد کې ختیځ خپرندویه ټولنه چې د تیرو 12 کلونو راهیسې فعالیت کوي، تر دا مهاله یې تر 600 عنوانو پورې کتابونه خپاره کړي دي. د دغه ټولنې یو تن مسؤول زاید الله د کتاب په بازار راته وایي:
کومه وبا چې منځ ته راغله او د سره پنتون رخصت شو نو د سره زمون کاروبار یو سناسه سچې نیم په نیمه ودریده خو د روسي وګ چې د روسي تحولات راغله او نظام بدل شو د سره د ممرونو معاشات ودریده هغه ماسلین چې مخکې ام وظیفه کوله او ترڅنګ پنتون نمویل هغه بشارګان پنتون نه پرې خوسته نو سناسه د روسي تحولات او ډیری افغانان په رواني ناروغي مخته کړو بیچارهګان د کتاب نوم ډیر وړاندې فلدرې شي کتابه خلی نو و چې موږ غوښته مطالعه نشو کوله لکه څنګه چې مخکې کوله په دې دوه نیمو کالو کې بیا په روسي و کې کتابونو چاپ لاړې خو مکمل ولاړه ده
مومن کتاب پرندوې ټولنه چې د تیرو اوګدو کلونو رئیسی کتابونه خبروي او پر ننګرهار سربیره یو شمیر نور ولایتونو کې کتاب لورونکو تخبل خبره کړي کتابونه لیکي د دغه پرندوې ټولنې مسول نجیب مومن وایي جمهوری نظام کې به دوی هر میاشت تر 15 عنوان پورې کتابونه خبرول خو له تیرو دوه نیمو میاشتو راهیسې چې نظام بدل شوی یو کتاب هم نه دی خپور کړی
د چاپ بازار خو فلحال اوس قدرتوی م پټه په ولار دی زمنګ د چاپچاري چې دی د ممن خو نه ټولنې د دوه میاشتې کې موږ تر اوسه پورې یو کتاب نه چاپ کړی په تیر جمهوری حکومت کې به موږ هر میاش لس نه تر 15 کتابونه پورې چې ډېر به کم موږ چاپ نو موږ به د میاشتې 15 کتابونه حتمن چاپ کوو کتاب بازار هم فلحال ولاړ دی ځکه چې دولتي پوهنتونونه رخصت دي شخصي پوهنتونونه چې کم اخلاص دي هغه کې بس د بعضي محصلونو وس کیږي بعضي نه کیږي د اقتصادي د ستونزو په وجه باندې محصل بیچاره کتاب نشي اغسته او اوس عمومي بس عامې مطالعه کتاب کم موږ درته وای نو د ورځې موږ دوه یا درې دانې خرڅو نو هغه حتی مصارف هم نه پورا کوي
یوازې ننګرهار نه چې په پیښور کې هم د کتاب بازار کم رنګې شوې دي د منګل کتاب کور مسول پروفیسر اسیر منګل چې د تیرو سلورو کلونو رئیسی کتابونه خبروي او تر دا مهاله په لزګونو عنوان بیلابیل کتابونه خبره کړي مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
جلال آباد دے کا کابل دے کا پیخور دے کا کوٹا دا 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 سے یو بل سر تڑلی دی چی یو سیما کے سبت حالوی نو ببل داغی اثر پریوزی پیخور کے خواسم دا پختو کتاب سکنا خلی خوبیا ہم نن سبا کتابونم سکنا چاپ کئی پا پیخور کے اگا کتاب خلق اخلی چی خود شاعرے وی چی لگ مقبولیت لری او یا اگا کتاب چی اگا دا نصابی شپارسم کی وی یا بی ایس کی وی
سره لدی چې په افغانستان کې د تیر سو کلونو رئیسی د ادبی او ذوقی کتابونو خرسلاو کمرنګې شوی وو خو خبرندوی ټولونو به د پوهنتونونو او انسټیټیوټونو لپاره د ټاکل شوی نصاب کتابونه خبرول چې د کتاب بازارې تر یو حده ګرم ساتلې وو خو اوس چې پوهنتونونه تړل شوی او له یو نامعلوم برخلیک سره مخ دي د کتاب خبرندوی ټولونو د مسؤلینو اندېښنې زیاتې کړې دي
ک دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
ک دیموکراسي نه وای د جنو خوانځي په نو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
ازادي رادیو ته غواګیاس دولس پګنوي منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو نن د سکاتلند په ګلاسګو کې د اقليمي بدلون د وضعیت د کنټرول په تړاو د دوه نوې په مخه کانفرنس په لیګي د کانفرنس ته به د نړۍ د نورو مشرانو ترڅنګ د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم خبري وکړي دا چې جانسن به په ځانګړي ډول کوم موضوعاتو باندې تمرکز ولري په دې اړه مجيب الرحمن حبيبزي ریپورت جوړ کړی
د بریتانیا لومړی وزیر بوریس جانسون به نن په سکاتلند کې د اقليمي تغییر په کانفرنس یا کوپ شپږبشت کې د ځمکې د ګرمایښت په اړه او لاملې انسانانو ته د شته ګواښ په تړاو خبري وکړي جانسون چې د سکاتلند په ګلاسکو کې د دغه دوه اونیز کانفرنس کوربه هم دی د نړۍ له هیوادونو به وغواړي چې له خپلو پخوانیو کړو هوکړو لا زیات نوې اقدامات ترسره کړي څو د ځمکې د ګرمایښت درجه د سانتیګراد په کچه 1.5 وساتل شي په دې تړاو په اعلامیه کې چې د بوریس لا دفتر څخه خبره شوه راغلی چې بشریت له ډېرې مودې راهیسې د اقلیمي بدلون د عمل په ګواښ کې دی د ویلي موږ د اقلیمي بدلون په اړه کمرنګ عمل کړی او اوس باید همدا مهال اړین اقدامات ترسره کړو په دغه کانفرنس کې د ملګرو ملتونو د اقلیمي وضعیت د کنټرول د برخې مشر پاتریشا اسپینوزا هم ویلي چې د د نړۍ د هیوادونو مشران له دوه انتخابونو سره مخ دي. هغې زیاته کړې یا به د غازاتو په لوړه کچه د انتشار کموالي ته پام کوو او د بشري ټولنې سره به مرسته کوو او یا به ومنو چې بشریت په دغه برخه کې له تیارې سره مخ دی. پاتریشیا ویلي، موږ به دلته په ګلاسکو کانفرنس کې چې د اقلیمي بدلون په اړه دی لازم پرمختګ ولرو او دا کانفرنس به بریالی کړو. د شنبه او یکشنبه په ورځو هم د ایتالیا په روم ښار کې د نړۍ د پیاوړو اقتصادي قدرتونو یا جیشل سرمشریزه جوړه شوه. په دغه غونډه کې هم اساسي موضوع پر اقلیمي بدلون بحث کول وو. د جیشل د سرمشریزه په پای ته رسیدو سره اوس معلومیږي چې د اقلیمي بدلون د مخنیوي په تړاو د نړۍ د پیاوړو اقتصادي قدرتونو مشران کومې مشخصې پریکړې ته نه دي رسیدلي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د مقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزراتسواتیا او 15090 مندل شي.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د غړي اصغر افغان استعفا ګڼ غبرګونونه پاره ولیدي. د کرکټ ستوري بالر راشد خان ویلي خورا سخت ده چې اصغر افغان استعفا ورکړي. اصغر په نړیوالو شل اوریزو لوبو کې د کپتان په توګه د نړۍ په کچه د ډیرو بریاو ریکارډونه لري. د لوبډلې استعفا ورکړه او ویل چې غواړي نور ځوانانو ته لار هواره شي. په دې اړه مې یو مفصل راپور جوړ کړی دی چې پکې د اصغر د استعفا په ارتباط باندې غبرګونونه او اصغر سره د نګدی پاتې کسانو خبرې هم ځای شوې دي. د ابو زبی د کرکټ سټډیوم کې ګلبدین نائب خپل هم ټیمه او پخوانی کپتان په اوګو جک کړه او نور ځوانو لوبغاړو بدرګه وکړه. دا په کرکټ کې د اصغر افغان ورسته شیبه وي ځکه استعفا یې کړې او نور نه غواړي نړیوال کرکټ وکړي. په ژړغونی غاګیل مینوالو وغوښتل چې د افغان لوبغاړو ملاتړ وکړي. په یو کانفرنس کې هم د خپل استعفا دلیل دار اور چې غواړي نور ځوانانو ته لار هواره کړي.
ډیر زیات مینوالو مرګرو نو وای د پاره ډیر شاکینګ نیوز چې زه ریټایرمنت کوم ځکه دا خبر مې چاته نه کوله. باندې مې وختل چا ته مې کړه وای دا خبر مې ځان سره ساتلې. نو ډیر زیات مینوال خفه هم دي او استاوله کوم وخت د مزر دي دا پریکړه وکړه. وکله کله به ته قربانی ورکې د وطن هیواد لپاره چې آینده ځوانانو ته موقع ملي او سي زمينور ته برابر سي. نو په دې اساس په دې وجه ما وختل چې زه ریټایرمنت کوم. بعضی ځوانانو په ورکاپ کې هم موقع ملي او سي لوبو کې او دغه دې ورکاپ پرشر وګوري زه کم دا زمونږ آینده ده.
له نیمي بیا سره پروان نړیوال شلاوریز جام کې لوبه چې افغانستان په 28 منډو وګټله د اصغر لپاره ورسته لوبه وا او وتوانید په درويشتو بالونو د یويش پګیزي او دریو سلوریزو په مټ یو دیرش چټکه منډي جوړې کړې. اصغر چې عمر یې نږدې څلور دیرشو ته رسیدي په 2010 کال کې خپل لومړنی نړیوال شلاوریز جام ولوبه او د یو ورځنی لوبه پیل کال د مخه یعنی 2009 کې کړی وو. که څه هم د 100 کال تر دې لوبه مخکې په ټیم کې وو او لوبه کولې. د اصغر افغان په استعفا باندې په کور دننه او نړیواله کچه د کرکټ مینوالو مبصرینو چارواکو او سیاستوالو تبصرې وکړې او له هغې د لاسته راوړنو او خدمتونو په خاطر ستاینه وکړه. افغان ستوري بالر راشد خان په خپل ټوټر لیکلي خورا سخت ورته تمامه شو چې اصغر استعفا وکړه ځکه د او نورو غنو ځوانو لوبغاړو ته یو لار خودو. د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس او سیاستوال ډاکټر عبدالله هم په خپل ټوئیټر اصغر افغان ستایلی او ویلي دي چې د هغه کورودانۍ وایي ځکه چې دوه لسیزې د کرکټ لپاره خدمت وکړ. د کرکټ نړیوال شورا هم د اصغر پکړنو او کرکټ باندې یو مفصله لیکنه خبره کړې او د کرکټ یوې مشهورې پاڼې کرکینفو هم چې نږدې 8 میلیونه فالووران لري د اصغر افغان د خدای پامانۍ عکس د خپلې پاڼې په سر لګولې. سره له دې چې د اصغر افغان استعفا ظاهرا د هغه مینوال خپه کړل خو مخکې د ډیر تر انتقاد لاندې و چې ګواکې د ټیم په جوړښت کې چندان پام نه کوي او د زینو لوبغاړو د مختګ لارې ډب کړي ده. هغه په خپل روستي خبری کانفرنس کې بیا وویل چې تلې د افغانستان د بریا لپاره هڅه کړي ځکه د په باور همدا لوبه او په تیر کرکټ دی چې افغانان سره نږدې کوي.
لکه څنګه تاسو ګورئ چې د افغانستان نن لوبه او کار کله لوبي په دې ورځ ټول افغانستان ملت ټول یو په ټول کپ افغان نړۍ بهر ووت کی. نو موږ همیشه همدا کوشش کړي د بارم خلوبي کو میچ ګټوي د مخه موږ مسکاره وره.
اصغر افغان په ورځنیو لوبو کې نږدې 2500 منډې جوړې کړې او په نړیوالو شلاوریزو لوبو کې بیا څه باندې 1400 منډې د پنوم سب دي. په شپږو ټیسټ لوبو کې 440 منډې کړې. د فرست کلاس او لیست اے او نورو شلاوریزو منډو ټول ټال شمیرې شاوخوا 2000 تر رسیدي. د کرکټ بورډ یو پخوانی مشر شاهزاده مسعود چې کلونه کیږي اصغر افغان له نږدې پیژني، د افغان په اړه ازادي راډیو ته وویل:
اصغر افغان په 2003 کال کې تقریبا همدغه شاوخوا چې د لوبغال ته راغی او د نیکو اخلاقو خاوند وو، او یقینا چې په خپل وخت سره د خلو غواړه هم وو، او خصوصا چې د کله په ټیم کې کپتان شو او ډیر کلونه د کپتانی وکړه، یعنی یقینا افغانستان ته ډیر ویاړونه په لاس راوړل.
اصغر افغان چې شاوخوا شپږ کاله کپتان پاتې شوی، په خپل لوبډل مشرۍ کې ځینې ریکارډونه هم جوړ کړي. یو او تر ټولو مهم دا دی چې د په مشرۍ د افغانستان د کرکټ ټیم د 240 بریاو ریکارډ لري، چې په دې حساب دی د هند او نورو ګڼو هیوادونو د وخت له لوبډل مشرانو مخکې دی.
ستاسو له پیغامونو
زایات خان میخیل د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ نه خبرې کوم. د دې کرکټ په بریا سره زه ټول افغانانو ته، په خاص کر د کرکټ مینوالو ته او لوبغاړو ته ستاسو مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې زموږ په وطن کې همیشه داسې ځوانان پیدا شي چې د وطن سروز او د وطن بیرغ او د وطن خوشحالي د ټول افغانانو ته په برخه کې. خدای تعالی دې ټول شاد او آباد لري. ټول افغانانو ته دې مبارکي وایم. السلام علیکم.
حبیب ثابت کینوال یم، یو تن د پکتیکا ولایت اومنی ولسوالۍ اوسیدونکی. زموږ په ولسوالۍ کې حکوم مخابراتي شبکه او پایښتونه لري چې لامل ډیری خلک لګڼو سمو سره مخ دي. که څوک غواړي د خپلوانو سره تماس ونیسي، نو ساتونو سره بزل سره د غرونو غونډیو جګو سره ته خيږي. البته په ډیری کمزورې شبکې سره د خپلوانو حال اخلي او د انټرنیټ له خدمات څخه بخوبيخي به برخيو. هیڅ یو دولت په دغه برخه کې زموږ ولسوالۍ ته پام نه کوي. نو د ازادي راډیو له طریقه د افغانستان له اسلامي امارت له مسؤلینو څخه غوښتنه کوو چې د مخابراتي شبکو د سیستم په پاره کولو کې ومنه ولسوالۍ ته پاملرنه وکړي، تر څو د نورو هیوادوالو په شان موږ هم د مخابراتي او انټرنیټي خدماتو څخه برخمن شو.
سلامونه احترامات ازادي رادیو ته. د ټولو افغانانو غوښتنه د امارت اسلامي څخه دا ده چې عامه خدمات خلکو ته ژر تر ژره وړاندې او د ملکی مامورینو معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي. هغه ځکه چې زموږ افغاني ټولنه ټوله یو غریب ټولنه ده او په تیر نظام کې هم د ملکی مامورینو لکه د مکاتب او معلمینو معاشات ډیر کم وو، او د 2000 روپو جګولو کاذبه وعده یې ورسره هم کړې وه چې خدای جل جلاله هغه فاسد نظام وړنګاوه. نو اوس مول امارت اسلامي نظام دغه غوښتنه ده چې د دوی د معاشاتو په اجرا عاجل اقدام وکړي، ځکه د سوال په اوبو ژرنده نه ګرځي. خلک نور غربت او لګي داسې ورختا کړي چې حد نه لري. نو د امارت اسلامي د لوړپوړو چارواکو مسؤلینو څخه دا هیله لرو چې د معلمینو او ټول ملکی مامورینو په معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي، تر څو دوی هم د الله جل جلاله پر وړاندې له مسؤلیت څخه خلاص شي. ومن الله توفیق.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي رادیو تغوغي است دولس شپګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه په ټول افغانستان کې پام دې چپو واوري او که انټرنیټ ته لاسرسي لري د نړۍ ګوډ ګوډ کې په ازادي رادیو دات کام کې زموږ پروګرامونه په ژوندۍ توګه خبريږي او هم ثبت شوی خبرونه او خبرونه لوستل او کتل شي. تر لاندې د مې ورسته به بیا هم ستاسو خدمت کې اوسو.
شه ټول ملت اور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي. دی موږ دې ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرائیم.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لازادی رادیو.
ازادي رادیو ته غوږی است په دوی معنی مای کې به د ازادي رادیو 219 پروګرامونو درته خبرو کړو ژوند په شیبو کې او د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام د ماشومان لپاره خو اوس چې په افغانستان کې د مازیګر څلورمې بجې کېږي د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه به له اسد الله لودین وورو
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په پام کې لري چې خپل اډانه کې د خزو لپاره یو څنګه جوړ کړی د دغه وزارت ویان محمد صادق کیف نن ازادي رادیو ته ویل چې د ټولنې اصلاح د خزو لګډون پرته امکان نه لري. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وای تر اوسه هم له بانکونو د پیسو اخیستلو ستونزه پر خپل ځای ده. د سوداګرۍ او پنګونې خونی مرستیال یونس مومند نن ازادي رادیو ته ویل دا چې افغان سوداګر نشي کولای ډېرې پیسې له بانکونو واخلي هیواد ته د وارداتو کچه هم کمه شوې ده. د چین د بهرنۍ چارو وزیر له افغانستان د تلويختنو زلغوزو رسیدل د پیکینګ او کابل ترمنځ د همکارۍ لوی نخه بللې ده. د تحریک لبایک پاکستان منشوي ګوند او د پاکستان د حکومت ترمنځ د دې ګوند لس پرزنی لاريون د ختمېدو لپاره یو موافقه وشوه. د دې موافقه جزئیات تر اوسه نه دي شریک شوي. د کرکټ په نړیوال جام کې نن انګلستان او سریلانکا ټیمونه لوبه کوي. انګلستان د خپل ګروپ د سر ځای لري او تر اوسه د استرالیا، بنگلاديش او ویسټ انډیز په وړاندې درې لوبو کې بریا خپل کړې. دا لوبه د ماخام په شپږ نیمو بجو پیلېږي او په سکاتلند کې نن د اقلیمي بدلون په اړه یو کانفرنس پیلېږي چې دوه اونۍ به دوام کوي. د ګلاسکو په ښار کې د دې کانفرنس کوربتوب د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن کوي.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولی شي تفصيلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې ولولئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه او تر هغه وروسته به بیا دوه اونیز پروګرامونه خپور شي.
د نړیوال جام پایلوبې ته د افغانستان د تګ احتمال ډیر دی. د کرکټ مبصرین وایي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله کولای شي د نړیوال جام پایلوبې ته ورسیږي. افغانستان تر دې مهاله درې لوبې کړې چې دوی په ستر توپیر کټلې دي. د افغانستان راتلونکي لوبې له نیوزیلند او هند سره دي او که په دوی کې افغان لوبډله دواړو یا هم نیوزیلند ته ماتې ورکړي نو ډېر احتمال شته چې افغان لوبډله د جګ رن ریټ پر بنسټ د شل اوورز کرکټ نړیوال جام پایلوبې ته ووځي. د افغان لوبډلې په ګروپ کې هره لوبډله پنځه لوبې کوي او د جدول دوه مخکښ کې لوبډلې به پایلوبې ته ځي چې تر دې دمه پاکستان خپلې درې واړه لوبې ګټلې دي او په خپل ګروپ کې لومړی ځای لري او افغان لوبډله د دو لوبو په ګټلو سره د ګروپ په دویم مقام کې ده. که له دو لوبو وروسته هم افغان لوبډله دا مقام وساتي نو پایلوبې ته تګ حتمي دی. په خوست ولایت کې د پاور لفټنګ یولسم دور سیالۍ نن پای ته ورسېدې. د المپیک د ملي کمیټې د مطبوعاتو غړي مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دا سیالۍ دوه ورځې مخکې د اتو کلبونو د یو سلو شلو لوبغاړو په ګډون پیل شوې وې. ښاغلي زده وویل دا لوبې د تنکیو ځوانانو مشرانو او مخکښانو په کټګوریو کې ترسره شوې. دا نوموړي په خبره د دې سیالیو په پای کې واحد الله منزوی د 650 کیلو ګرام ریکارډ په وهلو سره د خوست ولایت پیاوړی لوبغاړی شو. او د کرکټ په نړیوال شل اوورز جام کې نن سریلانکا د انګلند په وړاندې لوبېږي. دواړو لوبډلو درې لوبې کړې دي چې انګلند د دریو لوبو په ګټلو سره د خپل ګروپ تر ټولو مخکښه لوبډله ده او سریلانکا بیا په دریو لوبو کې یوازې یوه لوبه له بنګلادیش څخه ګټلې. د انګلند او سریلانکا د نن ورځې لوبه د افغانستان په وخت شپږ نیمې بجې د متحده عرب اماراتو په شارجې لوبغالي کې کیږي. د کرکټ نړیوال شل اوورز جام د تیرې ورځې په لوبو کې افغانستان د نامیبیا لوبډلې ته په ستر توپیر ماتې ورکړه او نیوزیلند هم له هند څخه لوبه وګټله.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانا او روزنا
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنه. هغه څخه کی یا نوشابه چې غاز لري نن سبا په هر کور کې لیدل کیږي. ماشومان، ځوانان، حتی مشران دومره سره د چوي چې له خوړو سره شتون حتمی ګڼي. خو یا کله مو فکر کړئ چې غاز لرونکي نوشابه روغتیا له لوی ګواښ سره مخ کوي؟ نن په همدې خبرې کوو. له موږ سره میلما ډاکټر سید فاروق سادات دی.
په پایل کې خپل دغه دیوغو نوشابو پاک خبر راته وکړي چې غاز لرونکي دي.
دا څومره تاوان رسولی سي؟
مشروبات چې کوم دي د انرژیزا یا انرژي لرونکو مشروبات دا او غیر انرژیزا یا انرژي لرونکو مشروبات چې د کوکا کولا او پیپسی د نور شین دي ډیر زیات مضرات به فی زیات دي، خصوصا د وړو د پاره، د نوي ځوانانو د پاره او حتی د کاهلانو د پاره خطرناک عادت پیدا کوي، احتیاط پیدا کوي. چې ما یو درې څلور زره خلک مصرف کی نو بیا مجبور دي چې په ټول عمر کې دا مصرف کی. نو د دې بل تاوان دا دی چې خپله کافین اخیستل او کافین مصرف د نورو موادو، د نورو د ګټورو موادو په جذب کې د ټولو سره مقابله کوي، د نور منرالونو یا ګټورو ویټامینونو حتی نورو موادو د جذبولو نه جلوګیری کوي، مخه یې نیسي او خپل ځان جذبولو ته آماده کوي. بل مزوریات دا دی چې دا کافین چې کله بدن ته ورداخل شي دا نو اشتها بلا کوي، نور د دیهایډریشن یا د اوبو د منځوړلو سبب ګرځي، یعنی اوبه په وجود کې داسې کوي چې بیخي خارجوي. او مزرات کې داسې په سیستماتیک ډول راشو د غاښونو او د خولې نه شروع کیږي چې د غاښو د پوکي د زیړوالي سبب ګرځي. پوکي په دې معنی چې غاښ داسې کوي لکه اسفنجي کوي چې ډیر داسې زر ماتیږي یا زر خرابیږي. نو چې دنه لار شي په مری کې یا مری کې تخریش منظره وړي، دیوالونه چې د مری دی هغه تخریشوي، بیا میری ته چې ننوځي میری کې تیزابیت زیاتوي. نور چې کوم ډیر مشکلات دي په دې کې، بیا چې کولمو ته ځي په کولمو کې ډیرې ناخوالې رامنځته وړي، خپله د کولمو او د میدی تخلیه نارمل میتود چې دی چې په هغې کې باید د خواړه ډیر زر په څلورو ساعتو کې باید دفع شي، د هغې نه مخنیوی کوي. نور قبضیتونه خلکو ته منځته راوړي، داسې کیدای شي چې انسان بیخي په شپو ورځو بالکل رفع حاجات ونه کړي، ډیر نفخ و باد پیدا کوي، سړی احساس همیشه د دفع د کاذب کوي، کله چیزی نو صرف ګاز و هوا خارجیږي، نور داسې کوم شی نه وي. او ډیر خطرناک هم دغه دی چې اوبه د منځه وړي، او په دې کې باید اوبه ډیرې واخلي، لیکن بدبختانه بدبختانه که واړه دي که ځوانان دي او که مشران دي، کله چې یو ځلې دا مصرف وکړو، کله چې بیا دته تنده یا تږې پیدا شوه نو بیا دته بیا مخ راوړي چې په هغې باندې خپله تنده کینوي. حتی تاسو زموږ ځوانانو ته وګورئ، ماشومانو ته، ټول ډاکترانو ته منډې وایي چې زموږ اولادونه خوب نه لري. کافین دا ټول دغه کوم نمونه مې چې واخل دا ټول د خوب ضد دي، خوب په هیڅ صورت نه ورځي. نو هلته کله چې ډاکټر ته ځي، ډاکټر بعضې کسان چې مثلا تاریخچه صحیح نه اخلي، هغې ته د خوب دواګانې چای کوي چې هغه یو د بل پر ضد کار کوي.
په دغو نوشابو کې هغه که پیپسی ده یا د جینسنګ و رقم رقم نمونه لري، په دغو کې کوم مواد کاریدلی؟
د تمامو انرژي یا کوم دغه یا انرژي داره مشروبات چې دي یا غیر انرژي داره مشروبات چې دي، په دې کې هغه مهم عنصر د دوی چې دی کافین دی. کافین نو داسې یو شی دی چې مثلا خصوصا په انرژي لرونکو مشروبات کې یا څښاک کې، په دې کې تقریبا داسې په یو بوتل کې چې دغه 250 میلی لیتره یا 300 میلی لیتر راځي، په دې کې تقریبا د 500 میلی ګرامه پورې کافین موجود وي. شوګر یا خپل قند دا ډیر زیات مضرات لري، نور جنسنګ پکې دي هغه ډیر زیات خپل ځان مضرات لري، جنکو بایلوبا بلا ماده ده، گوارین دي، دا ټول په هیڅ ځای د سیستم کې داسې مفادات نه لري. صرف یو کاذبه، یو گذری، یو ډیر مقطعي آرامتیا انرژي سړي ته ورکوي. داسې فکر کوي چې په مغه لسو دقو یا شلو دقو یا نیم ساعتو کې هر کار چې پیل کی فکر کوي چې دا پیل د ما سره د انرژي کومک کړی، لیکن د هغې د پیل نه خبر نه لري چې هغه بیا ډیر مضرات لري، ډیر مشکلات منځته راوړي.
اکثرا ماشومان لیدل کیږي چې دوی ډېره زیاته علاقه ښیي که په زوري که په رضایي، نو په کورنۍ باندې پیپسي ځان ته آماده کوي یا همداسې نورې نوشابې چې هغه ګاز لري. په داسې حالت کې له دغو وړو سره څه کول پکار دي چې ادي اقل زړه صبر سي له دغو شیانو نه چې دوی ته تاوان رسوي؟
که ماشوم په دې باندې پوه شي چې د ما ژړا، د ما شالاتوب، د ما کر یا د ما د خوراک نه خوړل بالاخره د دې سبب ګرځي چې یو شی ماته لاس ته راځي، نو هغه د هغې عادت ګرځي، هغې ته ادامه ورکوي او تاسو مجبوروي چې دا کار وکړي. نو ځکه د ما چې کوم توصیه یا مشوره میندو ته، لرونو ته دا یا مشر ورورانو ته د کورونو غړیو ته چې د کور مسولیت په غاړه لري، د دې چې تاسو د اولاد جړا ومني، د اولاد شرط ومني، ولې چې هغه د ژوند سره اړیکې لري. تاسو باور په خدای وکړئ چې دغه نوشابه د دې په تحصیل کې، په خپله حافظه کې، په ډیرو شیانو باندې، که تاسو غواړئ که یو سالم یو شخص چې په آینده کې د خپل د جامې په درد وخوري، د خپل د خور و مور و پلار و کور په درد وخوري، تاسو د هغې ژوند په یو دقیقې آرامش باندې، یا تاسو د هغې د ژړا نه ځان خلاصوئ، نو تاسو د هغې ټول ژوند تباه کوئ.
د حل لاره څه کیدلی سي؟ ماشومانو ته د نوشابې بدیل څه ورکړل سي چې هم یې تنده ماته سي او هم دوی نور نوشابه ونه غواړي؟
اصلا دغه خپله اوبه دا اوس علما و ټول په دې باندې متقاعد دي چې د اوبو نه ښه نوشابه اصلا په دنیا کې نشته. نو چې هر وخت چې هر ضرورت پیدا کیږي، ډیر په طبیعي موادو سره موږ کولی شو چې اوبو ته ښه خوند ورکو او ښه رنګ ورکو چې هغې سره ماشوم وخوري، هغه په یخچال کې وساتو. لکه په اوبو کې شات یا عسل چې حل شي، بیا ورسره لږ شودې ګډې شي، یا یو مثلا شیریخت جوړ شي، یا مثلا داسې نوشابهګانې د طبیعي د نارنج و مالټې یا جوس یا هر شی چې وکولی شي چې مایات شی کې خو ته چې طبیعي منبع ولري، نو هغه کولی شي چې ډیر زر د ماشومانو زړه کې ځای ونیسي. خو ډیر مشکل دا کې دی چې په انرژیو کې بعض مواد چې هغه په بیخي په اجزاو کې لیکل شوي نه دي، چې هغه ډیر زیات علاوه د کافینه اعتیاد آور دي. نو د دې د اعتیاد ضد کارم دغه دی چې باید قانون د هلته چی کې چې باید په کور کې انرژي باید څوک مصرف نه کړي. او بله غټه خبر دا ده د مشرانو دپاره چې دی هیڅکله د ماشومانو په مخ کې ونه خوري، د ماشومانو په مخ کې ونه خوري. حتی دا ورسره کومک کوي چې کله چې مثلا کوم اعلانونه چې د انرژي یا د نوشابه بابو په باره کې په تلویزیون رادیو کې راځي، هغه باید زر اخواته کړي. ټول درواغ دي، د صرف همدغه دی چې دی هغه مواد خرڅ شي ښه شی نه لري، صحت دپاره ډېر تاوان.
دغه نوشابو کې که پیپسي ده که دا نور ده، یو رقم کوم مواد دي چې هغه ډېر خوندور او اشتهاور وي. ماشومان څه چې حتی لویان تاسو خبره معتادیږي ورباندې، دغه پاک لبانی تاسو څه وایي؟
ډېره ښه پوښتنه. بیا دغه د دې چې کوم هغه تولیدونکي اجزاوي دي، هغه ډېر متعدد شیان دي، خو په ډېرو کې بیا خصوصا په پیپسي او کوکا کولا او ډیو په دې شیانو کې د ټولو نه زیات قند، بوره یا شکر ډېر په غټه پیمانه. او تاسو باور وکړئ چې مثلا هغه کومه بوره چې دی منحل کوي یا تام یې په حساب هغې باندې جوړوي، هغه ډېر زیاته بوره په ډیر خاص شکل په انحلال باندې تبدیلوي او په غې کې اچوي چې هغې سره یې ام تام کیږي. او ما تاسو خو عادت لرو چې کله چې خوراک ختم شي، د خوراک په ختم کې یو خوږوالی خورو چې د هغې د هضم طریقه سری کوي. نو دغه خوږوالی چې په دغې پیپسي و کوک په چوګ په دې هر څه شي نه زیات دی. تاسو باور وکړئ چې مثلا په یو بوتل پیپسي کې تقریبا 14 ګرامه یا دغې نه اضافه تر مثلا شوګر منحل دی، او هغه ډیر اغیزه په چو باندې لري، هم تمی ښه کوي او هم یې هغه نظر هغه. خو چون بیا هم مصنوعي دی، خپله بوره مصنوعي ده، طبیعي چین لري، ډېرې ناخوالې ډېرې ناپایلې چې ته منځته راوړي صحت ته. سړی په هر سن کې کولی شي چې په شوګر یا په د قند په مرض باندې یا شکر باندې مصاب کړي. هم کولای شي چې چاغي دسه بي وخت چاغي من سره وړي، چې هغه چاغي نو بیا هیڅ د منځ نه زی پاسه نه باندې. او تاسو باور وکړئ چې مثلا یو بوتل د کوکا کولا یا پیپسي یا شي سخري د چې هر وخت په پورس کې چوري وخوري، نظر هغه کوم تحقیقات ته شوی، تقریبا یو کیلو وزن جوړي.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړه، شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي.
خالو نه واره شنه، خالو نه زن خاله نو کجی بده کوونه
ارغا اس بې تکړه اس بې تبه په دیوانه سپریږي، سهار سهار په دیوانه منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. آیا خبری است چې په خو وختونو کې به خلک د واده مراسم ته څه ډول خبرېدل؟
کله چې به د یو خان واده و، د خان واده د پاره جارچان ګمارل کېدل. جارچان ښځې وي، جارچان سړي او نارینه و. دا که به د دوی د شناخت ساحه یا دوی به غوښته چې ډېر کسان خبر کړي، نو دا جارچان به څلورو پنځه کړله.
او واده ته د خبرې دلو په دود کې څومره بدن راغلی دی؟
تلیفونونه دی، انټرنیټ دی، واتس اپ دی، ایمو دی، دا ټول همدغه باندې خبرې کې نه کور کې بس هر شی کار خلاصیږي.
نن همدا موضوع چیرو په پایل کې واده ته د دوستانو او خپلوانو د رابللو لرغونو رواجونو ته ورګرځو او په اوس وخت کې د دې دود پاکله معلومات درکو. ملتیا مو وکړئ. قدر منوکونکو، په پخوا وختونو کې دومره اسانتیاوې نه وې لکه اوس چې دي. واده یا هم نور مراسمو ته به خلک د نایی، ډول وهلو یا هم نویو ځوانانو او ماشومانو په مرسته خبرېدل. موده وروسته چې د کاغذ کارول دود شول او تر یو حد زده کړه عامه شوه، نو په یوه ټوټه کاغذ کې به دوستانو او خپلوانو ته د واده بلنه لیکل کېدله او لیږل کېدله به. په ځینو سیمو کې به میرمنو په ډله ییزه توګه نکریزې ویشلې او په دې ډول به یې میلمانه خبرول چې د نکریزو او واده شپې ته راشي. د نکریزو په بدل کې به د کور خاوند خوږې او کله هم پیسې راغلو ښځو ته ورکولې او د واده مبارکي به لامدې ځای پیل شوه. په دې اکله نور معلومات د علوم اکاډمۍ علمي غړی څېړنیار شریف الله دوست راکوي.
دغه د ودونو د خبرېتو اصلا د یو چا د اقتصادي توانایي سره تړاو درلودی. کله چې به د یو خان واده و، د خان واده دپاره جارچان ګمارل کېدل. جارچان ښځې وي، جارچان سړي او نارینه و. دا که به د دوی د شناخت ساحه یا دوی به غوښته چې ډېر کسان خبر کړي، نو دا جارچان به څلورو پنځه کړله. دا به لوړې خوا، کښتې خوا، یو خوا، بل خوا ته تلله او خلک به خبروله چې په پلانکي ورځ باندې د پلانکي خانه کده زیات واده دی، یا د ورور واده دی، یا د لور واده دی. نو دغه لپاره به بیا دوی په تونو کې ګرځېدل او شتي به بیا په کورو باندې ګرځېدل. جرچان شتي به په کورو ګرځېدل او هغه به بیا کورو ته ننوتل او شتي به خبرولې. نو په هغه کې یو معمول داسې و چې کله به دوی په کورو باندې ګرځېدل، هر کور ته چې به خبر ورکړي، هغه به په مقابل کې یو خوانه یا شیرینی داسې یو څه به ورته ورکوله. د خبرې دوه د پاره داسې ریواج، یعنی که نور بنوي یو د نهګي او تور کول خوشي د زیری په بدل کې، یا بنایان و یا به میراوان و چې د دوبو د پاره به کسان خبره ول چاغو خپل فصل پر فصل باندې خپل محصولات استه و اندازې غنم، جوار، ما شرط څه چبو دغه هیڅ نه. لکه په شادي کې چې و دې تورت په غم کې هم داسې و چې کله به یو مړی وسو، نو هم به دغه د خبرې دوه د پاره خو دغه مړی دغه به یو څه ترغه ځکه ګړندۍ او چابکو دا جرچان بیره به کول چې هغه مړی په دغه ورځ باندې څو خبر کی او راسي تر څو هغه دفن کی او پټی کی. دا دي خلکو ته بداسي و چې هغه به د دوی خپل خپلوان بلې به وډونه او اولادونه او ماما او خاله اکا زامن د دوی لونی دوی به بیا یوازې کسان په نقشه کوله چې د دوی سره نږدې خپلوي درلودی او دومره کسان به راغوښتل چې دوی د هغو ته د ډوډۍ ورکولو تر اوهده وتلی سوی. نو هغه دا بیا تر هغه وروسته د خطونو دغه راله پر کاغذ باندې به دغه بلنه لیکل کېدل. دا کاغذ ټوټې ټوټې به لیکل کېده چې چا چې به په کلی کې خط زده و لیک بیا زده و هغه به وړې وړې کوچنی کوچنی ټوټې د کاغذونو جوړې کړلې. نو پر هغه باندې به دا کم کس چې د واده به دغه نوم لیکل کېده چې د پلانکي واده دی، د پلانکي اکا د زوی، او په دغه ورځ باندې دی هله د تاثیر اسی.
په ځینو سیمو کې بیا په جمعات کې د زوم پلار یا هم ورونو خلکو ته په خپل کور کې د د خادی خبر ورکوه او لاغو به غختل چې په فلانه ورځ راشي او زموږ محفل ته لاخ کولا وربخی. ډاکټر ګلا خان ایوب بیا په خپل کلی کې لډول نه دونه کوي چې خلک به واده ته خبرول. نوموړی وایي چې د توس هم د امغه وختونو یاد خوند ورکوي.
کتیر مازی تلار شو بعض کارونه د هغه وخت چې ډیر زیات حیرانون کې او لکه دا اوس چې په دې پیمانه باندې خلق راضی او داسې په ودونه کې په جام و جوش باندې دی ګډون کوي. نو هغه محال هم همدغه سې زیات واده کې به خلکو ګډون کوو. نو په هغه وختونو کې زیاتره چې و په کلو کې به ورته یو میراب ویلی یو کس به و چې هغه کس به لکه د ټول کلی ذمواری به یې اخیسته چې ده به خبرول. یعنی دا کس مجبور و چې جماعت په جماعت باندې لاړ شي اول ته خلکو ته ووایي چې په فلانۍ ورځ باندې دغسې د فلانی کلی کې واده دی د فلانی د زوی. د بلې خوا نه په زیاتو نورو ځایونو کې حتی یو غټ دو سره ډول به و او د دې ډول سره به لکه اکلو ته داخلېدل او اکلو کې به خلکو ته ویلې چې په فلانی ورځ دې ډول ته خو به خلکو ډیر متوجه کېدل چې بیا څه خبره ده. نو بیا به ویلې چې د فلانی ډول راغلی و نو د هغه ډول پر لارې نه به خلک خبرول او بیا به خلک هغه خادیو او ودونو ته به تلل او په ډیر خوشحالی او په راحت سره به بیا په هغې کې. یعنی دغه اوس وخت کې چې دا مات زړونه دي سره د دې چې ټکنالوژي هم زیاته پرمخ تللې ده خو لکه زه هم داسې د پخوا وختونو بعضې کیسې مې یادې دي. اوس هم زه کله خوند اخلم هغه خپل ماضي ته چې پناه ویشم د هماغه وخت نه زه دغه خوندونه اخیستلی شم او دغه اوس چې دا رنګ رنګ کارتونه دي دا لکه بې ځایه لګښتونه دي دغه ولا باور کوي چې یعنی ډېرو خلکو دغه د بعضې خلکو د افراطي لګښت هم ګوري خلک ټولنه ورته په ښه نظر باندې نه ګوري. یعنی هغه پخوانی هغه زمونږ د کلو دا د ډمانو ډول به چې و یعنی د هغې کې د دې نه خوند ډېر و خلک یې واده ته خبرول.
د لغمان اوسیدونکی شریفی بیا د واده په خبرولو کې د نکریزو له ویشلو نه یادونه کوي. وایي په دې وروستیو کې بیا د ځینو کسانو هڅه دا وي چې تر ټولو ښکلي او ګران بیا کارت د دوستانو د خبرولو لپاره غوره کړي خو د اکثره خلکو په باور دوستان او خپلوان واده ته پار ډول خبرېږي. مناسب کار نه دی چې د قیمتي کارت په اخیستلو سره د اسراف وشي. ناوې او زوم ګډ ژوند پیلوي ښکاره خبره ده چې ډېرې اړتیاوې بلري هغه پیسې دې په یوه بله لار ولګوي او یا هم که دوی ضرورت نه لري اړمنو کسانو ته د هغه د اضافه لګښت پیسې ورکړي.
پخوا رواج داسې و چې هغه نږدې دوستانو ته به نکریزې لېږلې هغه لرې چې څوک و هغې ته به د کلي خلیفه به مونږ ورته وایو یا نهي لس به ورته ولیکه د هغه لاس کې به ورکړه بیا به منطقې ته لېږه خلک به را خبرول او تاریخ او نیټه به ورته تینول. دغه رقم باندې خلک خبرېدل واده به وکړه نور مراسم به په دې رقم باندې به خلک مخکې خبرېدل. اوس خو نو تلیفونونه راوتلي دي اکثر ټلیفون لارې فیسبوک له لارې اکثر خلک خبرېږي. واقعا جگہ یو طبیعي ژوند و اوس خو هر څه ماشینی شوي دي تقریبا دا ماشینی ژوند شخصا ما ته خوند نه راکوي هر څه نظر به بیلي کنه پخوا هماغه سې مونږ عادت شوي یو کنه هدف د یو دوست خبرول دي کنه هغه نو چې څومره سړی کولی وشي چې هغه ونه کې اسراف ونه کې باید او ډیر اسانه طریقه باندې باید خلک سړی خبر کی او هغه کارتونه چې نن سبا ډیر قیمتي جوړیږي کنه ډیر پیسې په باندې مصرفي یا کنه دا خدای چې یو ډیر ساده طریقه باندې یا ډیر ارزانه کارت جوړ کی یا د سیو لار وسنجي چې هغه کې مصارف نو وسی دا مصارف چې بیزای کیږي زمونږ په ملک کې دا باید کمزې کې ضرورت وسی هغه ځکه اړمنو خلکو سره کومه کوشي دا ډیر خوي زمکه هغه زمکه دا ولر کو نه لاخه شوی دي لارې اسانه دي اوس خلک په اسانه تګ راته کول شي. نو اوس هم دا کار کېدای شي کسو کې وکړي د نایب په واسطه یا د ډم په واسطه موږ خلیفه ورته وایو د دوی په واسطه سړی یو ارزانه کارت ولیکي یا یو کاغذ نه استفاده کوي ساده کاغذ نه دا کم لګښت چې دلته کېږي هغه مفشنو کارتونو باندې هغې په ځای چې ساده کارتونو کې ولیکل شي دا به ډېره ښه وي. واده خو نو معلومه ده چې د خوشحالۍ مراسم دي او څوک چې خوښیږي ورته راځي چې خبر شي چې د بل چانم خبر شي ورته راځي. نو هدف دا ده چې څومره اسانه او ارزانه طریقه باندې موږ تاسو خلک خبر کو او راشي دا ډېره ښه وي.
په دې وروستیو کې بیا د واده په خبرولو کې دومره بدلون راغلی دی چې ناوې او زوم خپله له واده څخه اونۍ مخکې ځي د واده کارتونه ټاکي. د ټکنالوژي په برخه کې پرمختګونه هم د خلکو کارونه اسانه کړي دي. د ټلیفون او انټرنیټ لاري ډیر دوستان په کم وخت کې خبريږي. د غور له اوسیدونکو اجمل څخه نوري خبري اورو.
اول چې دا خو ټلیفونونه چې نو سړی مثال لګ ته یو خلیفہ غو مثال خلیفہ ورته ویلي اغه لګ کلیپ کلی مثال ګرځیدو او بس کلی ته ویلي چې مثال تاسو به سبا راځي دلته وعده دی دی ټول خبرول اوس چې لری لری ځای ته بیا الکان به لګل مثال ماشومان به لګل دوه نفر به خپلوان به هغه به لګل چې د خبرې کې چې پرانی په ورځ باندې زمونږ وعده دی چې راشي تاسو ټلیفونونه نو امکانات نو انټرنیټ نو دا چې نو کنه اوس خدای اوس ډیر خدای اوس پرمختګ شوی دی ټلیفونونه دی انټرنیټ دی واتس اپ دی ایمو دی دا ټول هم دغه باندې خبرې دا ډیر پرمختګ شوی دی دا ډیر خدای کې نه کور کې بس هر څه کار خلاصيږي بس انټرنیټ دی مخکې کو چې نو کنه ټلیفونونه نو مجبور هم دغه بس بس الکان به ټول رات ټولېدل بیا دیو کلی ته د یو ډله تل بیا بل ډله بل کلی ته تل د الکان غل مکمل بیا ټول خبرول چې فلاني ځای کې وعده دی بیا راځي
درنو دوستانو د واده د خبرې د لپاره په کارت پلورنځي او کې تر 100 افغانۍ هم دی او کارت قیمت دی د اکثره کسانو په نظر د دومره لوړ بای کارت اخستل اسراف دی نو خبر دا وی چې خپل برستنې سره سم پیو غځول شي او د ودونو د خبرولو پر وخت خپل پخوانی دودونه هیر نشي ځکه ارزانه آسانه او د عامو وګړو د خوښي وړ رواجونه دي دا ژوند په شیبو کې خبرونه تربیه شي چاري
دا امکان نشته چې پر دې بازار وبیا
ਸਭਾ